ما اجازه میخواهم این برنامه در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با نوریاس نوری باشه. آقای نوری خوش آمدین.
بله صدر فروغ تاسو استریم شه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري است نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د سولې د هغو هڅو هرکلی کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر په افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو لخوا پیل شوي. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنې درناوی کوي. دا غوښتنه په وروستیو کې بیا راپورته شوې. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند په ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیشرفت ده.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو وویل چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه سي ژمن پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره سوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي او نارویژي سیالانو سره او هم د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. دغه پرون د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوهیل شاهین ویلي چې د چین هیواد به د اکتوبر پر 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دند شهاب الدین او کلاوي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یادو ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي او وایي د لوړپوړو قمندانانو په ګډون لسګونه طالبان په دې عملیاتو کې وژلي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په یادو ولسوالیو کې له تېری یوې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بلخ ولایت کې د انتحاري بریدونو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې نن راغلی چې د شبکې غوښتل په مزار شریف کې د تاج خصوصي پوهنتون پر مشر جنرال ملک انتحاري برید وکړي. ښاغلی ملک په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي
شبکې تروریستي بوده چې احتمالا که طالب ها در همکاري با رقیبای داخلي یا سیاسي ما بوده باشه. هنوز قضایا زیر بررسی تحقیق و امنیت ملی هست.
د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا شبکه په طالبانو پورې اړونده ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته ولاړ. د حمدالله محب له دفتره په یوه خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به د یوه غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشریزه کې وینا وکړي. اعلامیه زیاتوي تمه ده ښاغلی محب د دې سرمشریزې په څنډو کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا توګه خبرې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیتد خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلورو اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. الشمري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق د تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې د امریکایي سرتیري په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې وویل چې امریکایي سرتیري به متحده ایالاتو ته تر تلو دمخه په موقتي ډول په عراق کې تم سي. مارکس پر پریاس کې پرون له سی ان ان شبکې سره په مرکې کې ویلي
We are looking maybe keeping some additional forces.
The way most probably احتمال غور کوي چې ځینې اضافي سرتیري هلته یعنی په سوریه کې وساتو څو ډاډه سوچي د اسلامي دولت ډله او نورې ډلې د هغې وخت په منځ کې د تیلو زیرمو ته لاسرسی ونه لري. امریکا شاوخوا 5200 سرتیري په عراق کې لري. دا د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یو برخه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په سر کې پریکړه وکړه چې خپل ټول زر تنه سرتیري به د سوریه له شمال ختیځه وباسي. د روسي ولسمشر ویلي هیواد یې په پام کې لري پر اتلونکو 50 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه دوه برابره ډیره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکو وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګري اوسنۍ سطح کافي نه ده. د کرملین په خبره ولسمشر پوتین به د دې سرمشریز په څنډو کې له دیارلس افریقایي مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. او د بریتانیا پولیسو 9 مړې په یوه موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزي لندن په 2 کیلومتري کې په یوه صنعتي سیمه کې بربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکی د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډلې وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د بلغاریا پولیس وایي تر اوسه داس نسي تاییدولی چې دا موټر له بلغاریا را روان سوی وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر ټویټر لیکلي چې د پیښې هیڅ کړی دی. د خبرونو پای
له فری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو د مخه باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اور بند وشي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په موضوع کې د مهم لوبغاړي د ښکېل مهم لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د یو بین الافغاني خبرو کوربه وي. طالبان د غونډې ته وربلل شوي خو د افغانستان د دولت یوه سرچینه وایي چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب به په دې غونډه کې څوک ګډون ونه کړي. دا موضوع د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم په مرکه کې څېړو.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا وادونه ټول پندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسولي. هر اقل د دغو غامه دي وخوري دغو فامیلو ته په دې ورته وایي چې مونږ یې شبا کړې ده مونږ دغه ستونزه جوړه ده باید لرې به نه پېښېږي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربېره لویو خبرونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلای شئ. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 50 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. البته د سولې خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وي په ټپه درېدلې خو بیا هم هڅې روانې دي چې د دوی او دغه راز د بین الافغاني خبرې بېرته له سره پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو دمخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت وایند ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې مسئلې ډېر ټینګار کړی دی. دغه راز د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي، او د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځ به هم پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربه وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د اروپایي ټولنې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوي چې بنسټیزه سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري د اروپایي ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلي په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربند دی.
د سولې په پروسه کې دا د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتیري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبر پاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبې په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجه یې نه وي طالبانو سره فیصلې او قرارداد ومنځ، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجه قاطع نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو وروسته تصمیم نیول کیږي چې د طالبانو په باره کې د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیرې سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې وژل شول طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې، او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د راتلونکي جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو څو اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز پیکینګ هم په تیله ده چې د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربهتوب وکړي. طالبانو دفتر په قطر کې منلې ده چې دې غونډې ته به یو پلاوی ور واستوي. دې غونډې ته د طالبانو د پلاوی مشري به هم د طالبانو مرستیال مشر او دغه راز د قطر د دفتر سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر کوي. پرون هم د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې بلنه ورکړل شوې، خو دوی په دې غور کوي چې آیا د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی واستوي کنه. اوس د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیکینګ په غونډه کې به د افغانستان حکومت پلاوی ګډون ونه کړي. په نور طبیعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي دوی د سولې د راتلو لپاره د هر هیواد له هڅو ملاتړ کوي. امید زهیر ملي تفصیل وړاندې کوي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
البته تمام موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ چنګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو شي، دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. خغل شاهین زیاتوي د پیکینګ ناست په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او په کې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحې په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه وکړي، خو د دوحې په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وایي د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدې معنا ده چې یو لوی فرصت له لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنجشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کیني. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هوار شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چه دفنسان ده حکومت هی وی سرچینی چه نی غوختل نوم ای واخستل شی ازادی را دوتو ویل چه ده افغانستان حکومت با ده پیکنگ پا کی دون که غونده که گرون اونکری، یعنی پا دی مانا چه پلاوی با دی غونده توانسته وی تکل شوی چه پیکنگ ده راتون که دوشن بیا و سیشن بی پورازو ده بین الافغانی پا نوم دی وی غونده کور باوی. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم ویلي چې یو پلاوی د دې دفتر د مشر مولا عبدالغنی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې غونډې مخکې به موسکو د یوې بلې ورته د سولې د غونډې کوربه وي. موسکو البته مخکې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کړی او یو ځل هم لکه څنګه چې په راپور کې مخکې واورېدل دوحه د بین الافغاني خبرو کوربنه وه. دوحه هغه ځای دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه ځلې پکې خبرې شوې دي، وبخې اته ځلې، یو ځلې په هم په متحده عربي اماراتو کې. د دغو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي وو، خو په تېره سپتمبر میاشت کې د سولې دغه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو او یولس تنه نور هم ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه پیښې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. تر اوسه پورې د یو شمیر اروپایي چارواکو د ناتو له غړو او دغه راز سره کتلي او په پام کې ده چې نوموړی به د موسکو په کېدونکې غونډه کې هم ګډون وکړي. په همدې موضوع کې تم کېږو د مختلفو لورو له خوا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په دې وروستیو کې ډېرې انتیزې شوې دي. آیا د دغو حادثو سره به بیا د سولې خبرې له سره پیل شي او که چیرې هغه پیلیږي هغه به بین الافغاني خبرې وي د طالبانو او د افغانستان د حکومت او ترمنځ او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکینۍ په ټپه درېدلې خبرې به له سره پیلیږي؟ د هغه موضوع ده چې زما همکاري ناجیه صافی د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په یوه مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ښاغلي خلیلزاد وروسته سفرونه د سولې د په برخه کې څومره ښه ارزوي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه د جمعې په ورځ په مسکو کې غونډې کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د یوې خوانه جمهور رئیس ترامپ غواړي چار څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بلې خوانه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ نه ستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلي خلیلزاد چې کله خپل سفر د اکشن بې په ورځ د امریکې نه شروع کړ، راغې بروکسل ته، راغې بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایټالی د استازو سره ولیدې او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکراتو نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړی ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي او شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بله، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کومو ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلې خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص، افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم، د سیمې، د ژبې، د ټیم، د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی، د سینه چې دوی لاړ شي دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوودو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې ټکنې او هڅو ته انکتنه کوو. په دې پروګرام کې کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ، د سولې په ارتباط کې پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ او دغه راز خپل نظر هم د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې افغان امنیتي چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د دغو عملیاتو په جریان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو خبره کوي، خو له بلې خوا په دغو عملیاتو سره د ولسي مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم ورکول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د افغان ځواکونو او سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکو شکایت لري چې پښپنۍ عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د لا ملکي تلفاتو مخنیوی وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسېدونکي یې ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسېدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید وژل سوی دی. ارمل زیاتوي کله چې مولا هغه یو ورځ وروسته د پنځمه په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نور یې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطع چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیان په شهادت رسولي، هر اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ یې شفا کړې ده، مونږ دغه ستونزه جوړه ده، باد له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتلې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه ملاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي، نو بیا د حکومت ولي څه مانا؟
بل لور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. د ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لار اچول کېږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زای زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو، چاپو، هوایي بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پراخولو اړتیا نشته. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات ځکه نه پیلوي چې واشنګټن انقرې ته ویلي چې کورد ملیشې د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتلې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر په یوه ناڅاپي سفر نن عراق ته تللی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سه شنبې پیل سي چې پرمهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیې او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربان په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیه او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړي دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیه عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدر اعظم نجاح الشماری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراقه د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 28مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي، خو دفاع وزارت وویل چې واشنگتن غواړي یو شمېر ځواکونه هلته پرېږدي چې ډاډ ترلاسه کړي داعش جګړه ماران په سیمه کې د تیلو له زیرمو ګټه ونه کړي.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دی. ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې خو فریبا ظاهر ستډیو تر غله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوال پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان د حکومت غوښتنه او پیشرت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمېدای سي ژمن پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ډنډو غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په ډنډ شهاب الدین او کلګي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یادو ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزي کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته ولاړ. د حمدالله محیب له دفتره په یوه خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به د یو غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشریزي کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 15 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه دوه برابره ډېره کړي.
له فریبا ظاهر نه مننه. او اوسم نجا صفای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبي د فوتسال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په چوکاټ کې د آسیا ملت جام سیالیو ته لارموندنې په هدف ترسره کیږي. د خغلی سادات په خبره د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په دې ډله کې له ازبکستان سربیره نیپال او تاجکستان سره هم لوبي لري. د افغانستان ټیم په ای گروپ کې لوبيږي. د دې لوبو په پای کې له هر ټیم څخه دوه لوبغاړي د آسیا فوتسال اتلولۍ لوبه ته ورپیژندل کیږي چې ټاکل شوې په 2020 میلادي کال کې په ترکمنستان کې ترسره شي. د افغانستان د لامبو وهلو ملي فدراسیون د نورو فدراسیونونو په استازیتوب د اطلس لامبو وهلو ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ. دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه تړون د لامبو وهلو فرهنګ دودولو په هدف ترسره شوی. د نوموړي په وینا د دې تفاهم لیک په اساس لوبغاړو ته سلویخت
تر 50 سلنې تخفیف ورکول کیږي او ټاکل شوی چې د عربي متحده اماراتو لس اوریز سوداګریز کرکټ لیګ د روان میلادي کال نومبر میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. دا د 2019 میلادي کال د دې لیګ دریم پړاو دی چې ترسره کیږي. دا سیالۍ په 2019 میلادي کال کې د لسورونو په ډول تاسیس شوې چې د کرکټ نړیوالې شورا هم په رسمیت پیژني او اجازه یې ورکړې ده. ټی20 لیګ د لیګونو په منځ کې یو بېساری کرکټ لیګ دی چې د لسورونو په شکل ترسره کیږي. دې لیګ کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، همدا شپه مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپلې دندې استعفا کړې ده. د کابل استډیو امید ظهیر مل را سره دی. ظهیر مل صاحب د خپل استعفا څه ډول اعلان کړی ده؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې له ډېرې مودې راهیسې په همدغه چوکۍ باندې د سرپرست په توګه باندې دنده مخته وړه، بلاخره پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې خپله استعفا اعلان کړې ده. هغه په خپله استعفا کې جمهور رئیس په اړه باندې یو شمېر مسایل لیکلي دي. یادونه یې کړې چې په تېرو 15 کلونو کې ولسمشر د یو شمېر ورته ادارو په جوړښت کې، البته یو شمېر ورته ادارې رامنځته کړې چې صلاحیتونه او کارونه یې سره ورته و، چې هغه د ډول برخه ته د ستونی نظام هاي د نظامونو د بیلابیلو نظامونو د جوړښت یادونه ورکړی ده. همدا ډول لیکلي دي چې یو ډول سلیقوي برخوردونه په دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول په بهرنیو چارو وزارت کې وشول چې په یو ډول باندې ځینې کسان تخریب شي او ځینې نور بیا لوړو ځایونو ته ورسیږي. هغه همدا ډول د اصلاحاتو په نامه باندې یادونه کړې ده چې اصلاحاتو په نامه باندې ځینې داسې کارونه وشول چې تعصب، تبعیض او همدا ډول د ملي یووالي ضد وو او لای هم ستونزې دي په ځای چې راکمې کی بلکې زیاتې کړي. د هغه ویلي چې په دغه سیاو حالات کې نور د خپل کار د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه باندې نه دي لیکلي، بلکې د وزیر په توګه د افغانستان په خیر نه غني او له همدې کبله استعفا ورکړي.
امید ظهیر مل، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن استعفا وکړه. صلاح الدین ربانی د غرض د بهرنیو چارو د سرپرست د وزیر تڅنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر هم دی. د هغه ګوند چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه به وروسته زموږ په نورو خبرونو کې نور معلومات ترلاسه کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. نور راپورونو او مطالبه ته ځای نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه واوري، د اساسي بشري حقوقو خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همین هیواد سلامونه ومني. تیرونې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې خبرونه کې د همدې راپور پاړه غږیږي چې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي، عاملان څوک، او په کوم ډول حملو کې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي، او د دې تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د چړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو. لومړی پوښتنه دا ده چې کمیسون په دې وروستیو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی، که دا راته ووایي چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي.
په پیل کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. دویم، هغه کسانو ته چې مالی او جانی صدمه ورته رسیدلې ده، یغوی ته د رب ذوالجلال نه ورته صبر جمیل غواړم. مړو ته جنت فردوس دعا کوم. ټپیانو ته عاجله شفا د الله نه ورته دعا کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون، لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ، په هر وخت کې د بشري حقونو په څېړنه کې کوشش کړی دی او کوشش کوي. لنډ راځم ستاسو سوال ته چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ساکل د اول میاسې لپایل نه تر پرونه پورې چې کوم دا رپورت خپور سو یعنی په درې سوه دیارلس سوه اته نویم کال د پیل نه تر اوسه پورې د ملکی تلفاتو په اکړه چې کوم زموږ همکاران تر کوم ځای چې دوی امکانات د لاسرسی لري او د افغانستان د شمال شمال شرق شمال جنوب همداسې جنوب همداسې غربي ساحه او مرکزي ساحه په دې افغانستان په هر ګوټ کې چې کومې پیښې سوي دي د دې په اړه چې تر څومره امکانات دي زموږ همکارانو مستند دغه ګزارش تهیه کړی دی او زموږ هموطنانو غوږو ته رسولی دی. په تیر کال کې شپږ زره څلور سوه اووه اتیا کسان زخمی او مړه او یا ټپیان دي چې په دې کې مونږ ویلی سو چې څومره کسان مړه دي شپاړس سوه یولس تنه په دې کې مړه دي او څلور زره او اته سوه اووه شپېته کسان نور ټپیان دي. دغه مړینه او دغه ټپیوالی د زموږ د هیوادوالو په تیر کال پرتله کې اته په سلنه کې اضافه والی راغلی دی. البته په تیر کال کې زموږ مجموعي تلفات پنځه زره او نه سوه شپږ اتیا وه چې له دې جملې نه څوارلس سوه شپږ نوي مړه او دوه زره او نه سوه دوه نوي کسان په دې کې ټپیان دي. نو په دې اساس چې تاسې مقایسه کوئ په دې کې اته فیصده یا اته سلنه له تیر کال نه اضافه والی زموږ په مړینه کې او په ټپیوالی کې راغلی دی.
یعنی د کمیسیون د راپور په اساس د دې تلفاتو عاملان کومې خواوې دي؟
دغه ملکی افراد او ملکی وګړي د چا له طرفه هغه کېږي دا خو طبیعي معلومه خبره ده چې هغه درگیر مسلح قوتونه چې د دولت په خلاف باندې جنګیږي او دولت د هغوی د سرکوبلو هڅه کې دی دا د دې دواړو طرفونو نه ملکي وګړو ته صدمه رسېدلې ده او ملکي وګړي خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی او دوی ته مصیبتونه رسېدلي. هغه جاني مصیبتونه هم دي مالي مصیبتونه هم دي او دغسې د انسانانو پکې ژوند خپل له لاسه پکې ورکړی دی خپل حیات یې له لاسه پکې ورکړی دی چې مونږ ته اسلام او بشریت اصلي اصلي حق د بشریت دغه حق ژوند حق دی چې الله وربخلی دی. دغه په دغه درگیری جنگ د دواړو طرفونو مسلح افرادو او د دولت په مابین کې دا خلک صدمه لیدلې ده او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی.
خو مسؤلیت یې نه منل کېږي. یعنې هر کله چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه خپرېږي هر خوا په دې متهمه شوي چې ګنې دوی په دغو تلفاتو کې لاس لري یا ډېر لاس ته دوی دی پکې هغوی دستي هغه رد کې وایي موږ دا نه دي کړي. که نه
دا خو معلومه ده کله داسې کېږي چې په بعضې حملاتو کې هماغه مخالف مسلح د دې ادعا کوي چې دا زما له طرفه سوی دی. کله کله د دولت او د دې د حامیانو د خپل مسلح مخالفینو په سرکوب کولو کې دوی هم هغه خپل اقدامات چې کوي ملکي وګړي پکې وزل کیږي. نو دا معلومه ده ښکاره ده چې هم مخالفین د ملکي وګړو په قتل کې لاس لري سره هم دولت لري. خو کله یو مسلح گروپ دی هغه کوي ادا مستقیم مسؤلیت اخلي او کله بل گروپ اخلي او کله هم داسې ځان سره تیروه چې ګویه خیر و خیرات لکه تیره پیښه د جلال آباد دا خو طبیعي خبره ده چې ځان تیروتنه ده در حالی که هلته خلک د چا په مقابل کې درېدل د چا مقابل کې جنګېدلي وله او بالاخره دا حادثه ولې داسې مابین ته راغلل. نو دا خو واضح کاره ده په دې کې
کوم ډول حملې ډېرې سبب شوي چې په هغو کې ملکیانو ته تلفات ورسېږي.
ماینونه دي د سړک په غاړې ماینونه دي چې کېږدي یې هر څوک یې چې کېږدي هغه معلومه ده. په دې کې زیات زموږ ملکي وګړي هغه سوي دي له شهادت رسېدلي دي او ټپیان سوي دي او دغسې انتحاري حملو کې چې هغه په ګڼه ګوڼه ځایو کې مثال د دوی چې هر څوک یو هدف وي نو وګړو ته نه دي کتلي ازدحام ته نه ده کتلی بس په داسې ځایو کې خپل ځان ته انفجار و انتحار ورکوي. هوایی بمبارتونه دي چې دولت اجرا کوي او همدغسې راکټي حملې دي چې له دواړو طرفونو نه راکټونه چې فیر کیږي. دغه اسباب او عوامل دې سوي دي چې ملکي وګړو ته په دې کې ضرر ورسیږي.
تاسو مخکې وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي تلفاتو شمیر ډېر شوی دی، ولې کال په کال د ملکي تلفاتو شمیر ډېریږي؟
دا خو علت او اسباب عوامل ټول ته روښانه دی چې کله هر کال پیل کیږي دواړو طرفونو نه د دولت او د مخالفینو له طرفه دا هڅې کیږي چې څه ځمکې لاندې کړي، څه خپل زور وښي خلکو ته او یو بل ته یعنې زور وښودل دي. په دغه اساس باندې زمونږ زیات ملکي وګړي د همدې نه متاثره کیږي چې کله هوا ګرمه سي د جنگ شدت له نورو په وختو باندې زیاتیږي، ځکه زمی جنگ ډیر کم وي، فرصتونه دواړو طرفونو ته وي، څلور پنځه میاشتې یعنی اقلا فرصتونه خلکو ته وي چې مخالفین د صحیح نه هوا کله سړه سي نو مخالفین صحیح پریدي، دولت هلته یا مستقر کیږي او یا نه وي. بیا نو چې کله هوا ګرمه سي دوی دواړو په جنگ باندې شدت اچوي چې ترغو پورې یا په بل باندې برلاس اقلا سي یا بل ته زور ازمایشي ور وښیي. نو په دغه اساس باندې زمونږ ملکي وګړي چې هیچ چا ته نسبت هم نسته ده او هیچ چا سره په حساب باندې ورسره حمایه هم نه ده، د دې ملک خلک دي اوسیږي، مخالف هم د دوی په کورو کې اوسیږي، ډوډۍ خوري، دولت هم په همدې باندې وایي چې د دې دولت یم پوکې متضرر و عام وګړي دي. نو دغه علت عوامل دي چې هر کال په د دوی جنگي ستراتیجي چې د چا ده په اساس باندې زموږ وګړو ته زیاته پکې صدمه رسیږي.
د ملکي تلفاتو د کمیدو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
موږ له جنگي درګیرو نه یا غاړو نه اول دغه ده چې زموږ سپېڅلی اسلام او سپېڅلی دین د ملکي وګړو حتی د حیواناتو حتی د کروندو د دې امر کړی چې دا به تاسې نه تخریبوئ. زموږ اولین پیشنهاد او وړاندیز د همدې درګیرو خلکو دا دی چې اسلامي اصولو باندې باید خپل ځان عیار کړو. یو دویم مونږ جنگی قوانین لرو چې هغه ته بشردوستانه قوانین وایي، دواړه غاړې باید در رعایت کړي، په هغې کې احتیاط تفکیک دغه مسائل مونږ غواړو چې راحت سی. لټولو نه مهم از مونږه صلح پیشنهاد د دوړو غاړو ته چې یو اوربند وکی د خپل مذاکرات د خپل خبرې دی د میست دی کینی سره پیشنهادونه دی وړاندې کی وړاندیزونه دی وړاندې کی د حل لارې دی راو بوسی دوړو طرفونو نه. عموما په دغه تلسو کالو کې یو طرف مونږ ته وینه دی چې بل خوا کمزوري کی خبره دا ده چې د میز سره کینی خپل وړاندیزونه پیشنهادونه خپل نظریات دا د سره وړاندې کې نه د جنگ له لارې او په ده کې عام وګړي قربانی سي، هغه ځاني قربانی ده، هغه مالی قربانی ده، بالفرض مالی هغه خو به دواړه طرفونه یو څه کومک ورسره وکړي، ولې د حیات او ژوند به څوک چاته روبه کړي چې هغه د هغې بچی د هغه لور د هغه زوی هغه بیرته راځونده سي، هغه ژوند خو بیا بیرته راګرځېدی نه سي. نو زموږ وړاندیزونه هم دغه دې خلکو نه چې صلح دې تأمین سي، له دواړو اړخونو نه هماغه هغه غواړو چې بی ځایه کورکورانه حملې دی نه کوي، مینګوزاري دی نه کوي، انتحار دی نه کوي، انفجار دی نه کوي، او په دې کې د نړیوالو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله کې د جدي ګامونه اوچت کړي چې تر هغو پورې دغه نامطلوبه او نیابتي جګړه زموږ د ملک نه ټغرې ټول سي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اعلان د کلمې د معنا او تاریخ په اکله څه فکر کوئ؟
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته دیوی خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده.
خلکو په اقتصادي ژوند کې څومره مهم رول لري.
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کولو یوازینی خلاره چې د هغه د اعلاناتو خپرول دي، هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي.
همدا موضوع څېړو. په پیل کې د اعلان لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او په دې اړه د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه واکمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
انسانانو د ژوند له پای لاڅ کړي چې ځان ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره یو لاس کېدل مهمه خبره ده، او د یو لاس کېدلو لپاره بیا د خلکو ټولېدل پکار دي. د خلکو د راټولېدلو اسانه لار بیا اعلان دی. اعلان نه یوازې د خلکو د ټولېدلو لپاره، بلکې د ځینو خاصو ورځو د نمانځلو په موخه د خلکو د خبرولو لپاره کاریږي. هغه کسان چې غواړي خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي، نو هغه اعلان تکدي. د اکثر کسانو چې کوم څوک مړ شي بیا فوتي اعلان کوي، یعنی مړی او ختم خیرات ته خلک خبروي. د اعلان د کلمې د لا روښانه کولو لپاره، او دا چې له څه وخت را په دې خوا کار ورته اخیستل کیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته د یوې خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده. کله چې انسانانو اجتماعي ژوند غوره کړی، واکمنۍ جوړې کړي، د هغه وخت د اعلان ضرورت هم پېښ شوی دی. پخوا وختونو کې به پاچایانو داسې کسان چې لوړ غږ به یې درلود، هغو ته به یوه موضوع وسپارله او هغو به اعلانوله. پاچا به بدل شوی و، نوی پاچا به راغلی، هغو به اعلان کوه، خلک به راټولولو، د خلکو غوږ ته به یې رساوه چې هغوی نوی پاچا سره تړون ولري، د نوي پاچا سره بیعت وکړي. نو په دې اساس مهم اعلانونه و چې کېدل. کله کله به د نغاري په وسیله اعلان کوه، نغاره به وهله، خلک به راټولېدل، بیا به هغه خبر ورته کول. په کلیو کې د ډولونو په وسیله اعلان کېده، کله به چارشار و یا به کله کومه بله پیښه وه. کله چې مطبع پیدا شوه، بیا به اعلانونه په پام کې نشرېدل، او هغه به په خلکو کې ویشل کېدل یا به په دیوالونو جوړول کېدل. د هغو نه وروسته چې راډیوګانې پیدا شوې، بیا د راډیوګانو په وسیله اعلانونه کېدل.
اعلان له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه د ضرورت پر وخت کاریږي. که چیرې د یو شي اعلان له کیفیت سره برابر اعلان شي، نو اعلان خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. ښاغلی رفیع وایي چې ځینې وخت خو داسې صفتونه په اعلان کې یادیږي چې هغه په جنس کې اصلا موجود نه وي.
تجارتي اعلانونو ته هم ډېر رنګونه او ډولونه ورکوي، او پرداز ورکوي، او زیات صفتونه پکې ځایوي. دلته یوه ټوکه را یاده شوه. یو وخت ملا نصرالدین خپل خر بولی و، اعلانچي ته یې ورکړی و چې دا راته اعلان کړه. هغه اعلان کوه چې دا خر نه دی، کچر دی، په پورې دی، خره سر دی، او داسې دی او داسې دی، چې ښه ډېر صفتونه یې کړي. ملا نصرالدین ورته ویل چې خیزي په خپل اخته چې دومره صفتونه لري. نو په دې اساس دا چونه اعلان اثر لري، اغیز لري، په دې اساس تجاران د خپلې ګټې لپاره اعلانونه کوي. حتی بې کیفیته شیان چې ولري هم هغو ته ډېر با کیفیته رنګ ورکوي او اعلان کوي.
په کابل کې افغان اعلانات اغزای دی چې هره ورځ په سواو کسان ورځي، او هلته د خپلو ورکو اسنادو او نورو توکو خبر ورکوي. موږ هم ورغلو. کله چې انګړ ته ننوتلو، له لرې څخه مو په داسې کسانو سترګې ولګېدلې چې د خپلو ورکو اسنادو له وجې په فکر کې ډوب د ونو سوري ته د اعلان د ادارې د کارکوونکو په تمه ناست وو. دوی د کور قبالې، تحصیلي اسناد، د موټرو نمبر پلیټ، تذکریب او داسې نور شیان ورک کړي وو. پام دی باب له سلطان سره غږیدلی یو ورته غوښی.
نو مې جمع کول ده 55 کلان
دره توه ځلته د افغان اعلاناتو ته د چل پر رغله
د دې لپاره چې پاسپورت مې ورک شوی ده.
چیرته دی ورک؟
په خار کې.
بیا چا در تویل چل تراس اعلان بکا
نا خلق ویلو ایسی راس وی دلت اعلانات کی
اوز دی کار صبر مخ که باوری چلی کری
عریضان بر کری ایسی وقت
اوز دلت منتظری
وقت
سوری تا ناستی بیا خواه پاسپورت نبرکه
نا کلک بایستادم که کسا باری ونو وی
دیر منه دا خیلی سی تاس خپل نمره توی؟
حمیدالله
دلت افغان اعلاناتو تا تاسوری سل پار رغلی
موتر پالیت می ورک شوی
چه وقت ورک سه؟
پرون
چیرته؟
چرای لبجار کې 15 مې اوځي مربوط کې
بیا چا درته ویل چې افغان اعلان ترسته
والله دلته یو بل ډرایور راته ویل چې ولا افغان اعلان ته ځکه چې کوته مدیریت هم لاړ شي ترافیکو تا ته دغه نه درکې به دې به افغان اعلان تر لګي شرایط افغانستان د خراب دي نو موږ چې د خدای راسته غیر قانوني استفاده د زمانه پلیټ نه څوک نه کی به په مشکل کې وسه باندې سم ځکه چې به خو د غریب غریوان ته حضور لاس رسي کې واغ چا چې دا کار کوي هغه غریوان ته خلاص نه رسي بازانه
بیر منه نه
خیر اوسې جون اوس
تاسو خپل نوم راتوي
زمانو عبد الله ر
او تاسو د سل پوهه تر غلی
سمه ورور د تذکره ور کښوي دا راغلی مچ دا اعلانات وکم چې زما د ورور د تذکره نه تو قرات استفاده ونه کی ال ته خارج کړي جرمنی کې ال ته چاله ور کړی و دا سی ور کښوي نه سړی نمبر وسنشته
جرمنی کې ور کښوي
او جرمنی کې ور
افغانی تذکره
افغانی تذکره
اعلان درته په افغانستان کې تاسو ور کوي
او ال تر ته هدایت شو چې لاړ شي افغانی اعلانات ته اعلان ور کین
لڅو شی بو انتظار ورسته د اعلان ثبتولو مامور فضل احمد راغی چې د خلکو د ورک شوی شیانو اعلان په ورځپاڼه کې خبرېدلو ته چمتو کړي او دوی ته هغه پاڼه ورکړي چې لمخې بیا اسناد واخیستل شي د نوموړي خبرې هم اورو
دلته قسم قسم اعلانونه دي دولتي او شخصي اعلانونه دي تر 200 پورته دلته راځي خزاندار پول اخلي بل نویسی ته ځي بل اخلي بیا ته مونږ ته راځي دلته کمپیوټر کوو او اخبار ته لګو چې چاپ شي
که درته وایي چې په یو اعلان 100 روپۍ له خلکو اخلي
اعلانونه فرق لري کنه د یو کارت هویت 500 افغانۍ دي د یو پاسپورت 300 دي قراردادي بیا فرق لري دلته لایحه لري چې په لایحه کې په کلمو کې اخلي بیا
دلته کوم اعلان راخودل اسې په دې اخبار کې افغان اعلانات دلته د چه اعلان تاسې نشر کړی
دلته یو تجاوز فعالیتي انجمن زنان خدمات ملکی نکاحات ورک شوی دی یم داسې نور اعلان
څومره خلک بل اخبار نه دغه اعلانونه لولي
خلک چې ضرورت دی ټول ولي خصوصا قراردادیان
یو چا یو شای ورک شوی بیا راسي دلته افغان اعلاناتو ته او دا اعلان کړي دا څومره مؤثر دا او ګټور دی ورته
ګټور خو په دې کې دا چې دا پرچا چې نه بیرته نه ورکوي او پیدا کیږي خو فکر نکم چې پیدا شي په افغانستان کې چې شای ورکی په پیدا کیږي نه ګټه دلاري مثلا د پانتون کارت هغه بیرته د پرچا لمخه هغه ته پانتون کارت ورکوي
بل کارت ورکوي
بل کارت
تذکره هم ده
تذکره هم ده د پاسپورت هم ده د جواز فعالیت هم ده د او نور څه
د وخت په تیریدلو سره د اعلان باندې هم بدلون موندلی دی له صوتي او تصویري اعلانونو سره اوس اعلان په پوهه هم روان شوی دی هغه داسې چې اعلان په یوه لوحه کې بندیږي بیا د یو کس لخوا سیمه په سیمه او کوڅه په کوڅه ګرځول کیږي د کابل اوسنکی اجمل له نورو معلوماتو سره
تاسو چې وینئ همدغه فعلاً ګورې داسې یو شکل کراچي جوړ کړې ده څلور طرفه مغیو لوحه نصب شوې ده نو زموږ د لوحې اعلانات یعنې په ټوله ښار کې هر څوک وایي هر څوک ویني که چیرې اعلانات نه وي په ډېر ځنډ سره تکامل به کېږي مشتری پیدا کوي سي مګم اعلانات اوس دا شول رامنځته کړي دي چې فاصله د لسو کالو چې ته مشهور رسه یعنی حد اقل وی وی افتی او دوی افتی تر رسول دي لکه وز د غزمش فعل خپل اعلانات چي په شکل د کراچي یعنی خپل پشلري ګرځدای سي او هر ځای ته رسیدای سي د غزمش د یو کمیبي اساسي لټ
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان او مشاور صابر مومند وای چی د دوی په نظر اعلان د خلکو په ژوند مثبت اثر لري زینې داسې مسایل وی چې پرته له اعلان څخه بل ډول د عامو وګړو تر غوږونو نشي رسیدلی خو اعلان هم په فرهنګي لحاظ ځانته خاص قوانین لري چې باید په پام کې ونیول شي
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کول یوازینی خلاره چې د هغه د اعلاناتو خپرول دي هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي چې په نړۍ کې تصویري رسنۍ او د غږیزو رسنۍ او چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او دغه بلبوردونه چې په ښارونو کې او په لویو لارو کې لګې کیدلی د دې لار نه کیږي. تولید او د محصول د پاره یو غوړ لار ده. په فرهنګي لحاظ باندې هم اعلان باید په هغه شکل باندې نشر شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم په دې د منګه په دې ورځ کې په یو د اعلاناتو په مقرره باندې هم کار کوي. هغه جنس پرختینی توګه باندې هغه خاصیت ولري. دا یو دویمه مسله دا ده چې اعلان باید زمنګه د فرهنګ او انانات سره په ټکر کې نه وي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم باندې دي منګه د رسنیو سره په دې اړه باندې خبرې هم کړې دي. منګه د ټولنیزو رسنیو د قانون څلورمې ماده پر اساس باندې ل خبرېدو څخه مخکې کوم سانسور نه لرو ځکه قانون حکم کوي او منګه تاسو ټول د قانون تابع یو. ولې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې اته ممنوع موارد هم راغلي دي چې هغه منې دي. هر هغه څه چې دغه اته ممنوع موارد د چا شخصي فردی توهین پکې نه وي، د اسلام د مبارک دین ته پکې توهین نه وي شوی، د نورو ادیانو ته پکې توهین نه وي شوی، رواني امنیت اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسي، دا په ټولنیزو رسنیو قانون شپږ څلوېښتمه ماده کې دغه ممنوع موارد راغلي دي چې چیرته دین پکې ومندل شي بیا موږ پرې د خپل ماده تطبیق کړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په اعلان کې هغه کلمات یاد شي چې په رښتیا سره په جنس کې موجود وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي رادیو